د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا دی ریڈیو دے من د شورو راز کال 2000 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې خبري خبرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم نوملای د دې وخت د تازه او مهمو خبرونو سره ټکی امریکای د هندستان سره داسې دفاعي لوزنامه وکړه چې هندستان بر دې جوګه کړی چې د خلایي سیارې د لارې به په گاونډي هوادونو کې خپل هدفونه پنه ښکول شي پاکستان دغه لوزنامه د سیمې د ثبات لپاره خطر ګرځولې ده او تیر ورځ د پیښور په کوهار روډ په یو مدرسه کې په 14 کې د یو سل لس نه زیات جوبل شوی د مدرسې ماشومان په هسپتالونو کې د دارو درمل ورستو خپل کورونو ته ستانه شوی دي په دغه 14 کې 9 کسان وژل شوی او د پاکستان او افغانستان خزو تجارانو په دواړو حکومتونو غږ کړی چې دوی ته د په حرکت چا کاروبار ته د وده ورکولو لپاره اسانتیاوي ورکړي شي او په افغانستان کې د یوې داسې سولې راوستو هڅه دی وشي چې پکې خزي قرباني نشي او واست خبرونو تفصیل امریکای د هندستان سره داسې دفاعي لوزنامه وکړه چې هندستان به ورسره د دې جوګه شي چې د خلایي سیارو د لارې به په گاونډي هوادونو کې خپل هدفونه پنه ښکول شي پاکستان دغه لوزنامه د سیمې د ثبات لپاره خطر بللې ده امریکای او هند په داسې حال کې دغه دفاعي لوزنامه لاسلیک کړي ده چې د هند او چین ترمنځ په پوله تاوتریخواله روان دي او سړونکو وایي د معاهده مقصد په سیمه کې د چین زیاتیدونکو اثر او د زور مخنیول دي سړونکو وایي د دې لوزنامې اثر به د چین سره سره په پاکستان هم وي ولې چې د دفاع په لړ کې پاکستان چین ته اړتیا لري د پاکستان خارجه دفتر دغه لوزنامه د سیمې د ثبات لپاره یو خطر ګرځولې خو امریکا وای د یوې آزاد نړۍ د حفاظت لپاره به جمهوریت هوادونو ته یو ځای کېدل وی او تیر ورځ د پیښور په کوهارت روډ مدرسه کې په 14 کې د یو سل نه زیات جوبل شوی د مدرسې ماشومان چې په هسپتالونو کې داخل وو د دارو درمل ورستو خپل کورونو ته لیږل شوی دي په دغه 14 کې 9 کسان وژل شوی حکومتي چارواکي وای دغه پیښه په اړه پلټنې روان دي او پولیس لګیا دي چې په دغه 14 کې ککړ تنان ونیسي بل په لو د سیاسي ګوندونو مشرانو په دغه پیخه باندې د غم سرګندونه کړي او د حکومت نه غوښتلې دي چې د خلکو د تحفظ یقیني کولو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د سپریم کورټ حکومت ته د یو سل شل نوي احتساب عدالتونو د جوړولو د حکم عملي کولو پترس کې وزیر اعظم عمران خان په لومړي پړاو کې د دیرشو عدالتونو د جوړولو منځوري ورکړه ده په پاکستان کې د وړاندې نه مخالفه سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو تنظیمونه د احتساب نظام توپیری بولی او دوی د نوی قانون د لارې د فوز او اعلی عدلیه د احتساب باوري جوړولو غوښتنه کوي او په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په ټول ملک کې د ماسک اچول لازمی ګرځول شوی دی د سرکاري مطبوعاتو تر مخه نن د پاکستان د منصوبه بندي وزیر اسد عمر په مشرۍ د ان سی او سی په غونډه کې ویل شوی په بازارونو نورو سوداګریزو مالونو عامو ګاډو او ریسټورانټونو کې به د ماسکونو اچول لازمی وي او د کورونا نه د ژغورنې نور احتیاطي تدابیر دي هم عملی کړی شي دا یو غونډه ته ویل شوی دی چې په پاکستان کې په یو لسو خارونو کې د کورونا وایرس په توندۍ سره خورېدل پیل شوی دی په ملک کې د ماسک اچول په داسې حال لازمی ګرځول شوی چې په پاکستان کې د صحت چارواکو ویلي په ټول ملک کې د کورونا وایرس دویمه چپه روانه ده او په تیر یو شواروس کې په پاکستان کې په 1015 کسانو کې د کورونا وایرس موندل شوی دی د پاکستان او افغانستان خزو تجارانو په دواړو حکومتونو غږ کړی دوی ته د په هر کچا کاروبار ته د وده ورکولو لپاره اسانتیاوي ورکړی شي او په افغانستان کې دی د یوې داسې سولې راوستو هڅه وشي چې پکې خزي قرباني نشي د افغانستان د ملي شورا او وکیل ملال ساغزی ویلي تجاران د دواړو هیوادونو روابطو په ټینګولو کې خپل رول لوبولی شي د پاکستان د پارلیمان غړي شاندانه ګلزار هم دی وته ویلي د پاکستان او افغانستان لوی دښمن غریبي ده چې په جنگونو نه بلکې په تجارت ختمې دي شي او د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو د ارمینیا وزیر اعظم او د آذربایجان صدر سره په ټلیفون په خبرو کې په دواړو مشرانو غږ کړي خپل جګړه دی ودروي او خپل شخړه دی د سفارتي حل او زلو د لارې هوار کړي. او په ګردنړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 3.5 میلیون ته نږدې شوی او په دغه وایرس په ټوله دنیا کې د مړو شمیره د 1.1 میلیون نه زیاته شوې ده. بل خو د صحت نړیواله اداره WHO وایي په تیر یو هفته کې د 3 میلیونو نه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. او په امریکا کې صدارتي انتخابات چې د نومبر په 3 نیټه کې دونکې دي، د کورونا وایرس د لاسه د وړاندې نه د وټونو اچولو لړۍ نوره ګړندې شوې ده. رپورټونه وایي تر اوسه د یو کم او یا میلیون نه زیاتو امریکایانو خپل رای ورکړي، چې د امریکې په تاریخ کې د وړاندې نه د اچول شوو وټونو یو ریکارډ لوی شمیره ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
السلام علیکم، ما کوم په خیر. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ اکتوبر 28مه ده چې د لړم له 9 سره سمون خوري. وخت شوه دی په خبر کې د ما کوم او په کابل کې د ما کوم شپګنیمه او دلته په واشنگټن کې د سهار 10 بجې د هلو وی وی د روانو چارو پرې خبرونه کې ز فواد لامی ستاسو کور بیم. د خبرونه واردمه خې ریکارډ شوی او براه راست نه ده، نو دا چې نشو کولای ساسو نظریات او ټلیفونونه هم پکې ځای کړو، ساسو نه بخنه غواړو. په دې هله چې خبرونه او پکې د میلمنو خبرې تر پای واوري، اول به تاسو ته د نن ورځې د موضوع په اړه لنډ معلومات وړاندې کړم. په افغانستان کې په روسي ورځو او هفتو کې تشدد زیات شوی او تر ټولو تازه پیښه په کې داده چې طالبانو په کندهار ولایت کې د ارغنداب ولسوالۍ د پولیسو پر مرکزونو ډلې ایز بریدونه پیل کړی دي. ارغنداب د کندهار ښار په شمالي برخه کې له ښار سره نږدې پرته ولسوالۍ ده چې امنیت او ثبات د کندهار ښار د امنیت لپاره ډیر مهم بلل کیږي. همدارس پرون حکومت وویل چې طالبانو په یو شواروز کې په دوه ویشتو ولایتونو کې حمله کړې دي. دا حمله په داسې حال کې کیږي چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو پر مختګ لا نه دی معلوم او د اسلامي همکارۍ او د عالمی تنظیم په شمول بیلابیلو نړیوالو تنظیمونو او هیوادونو له طالبانو غوښتي چې دزبندي دی وکړي یا د تشدد کم کړي، مګر طالبانو هیڅ یو غوښتنه هم نه ده منلې. بل اړخته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې سیمه ایز ورانکاری د خپل ناجایز ګټو لپاره افغانان د مردکیو یا مرمیو او باروتو په توګه کاروي. دا ورانکاری چې غواړي قتل قتال او وژنې دوام پیدا کړي څوک دي؟ په دې خبرونه کې په افغانستان او پاکستان کې د تشدد د ورستیو پیښو په عواملو او اسبابو باندې خبرې کوو.
د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده
او د خبرونه لمړنۍ میلمم خاغلی افراسیاب خټک صاحب دی چې پیژندل شوی پښتون سیاستوال دی او د محل پاکستان لمنګ سره د ټلیفون پر کرخه میلمه دی. خټک صاحب سړی مشي په خیر راغلی.
مننه کور مو ودان.
خټک صاحب، د خبرونه موضوع په افغانستان او په پا پاکستان کې هم د تشدد زیاتوالی او ترشای د مجهول عواملو چړل دي. ستاسو په نظر دغه خشونتونه یا دغه تشدد چې په افغانستان کې دوام لري او یا کله کله په پاکستان کې هم لیدل کیږي، لکه پرون چې په سپین جمعات کې 14 وشوه، دغه تر شا بل اخر د چا لاس دی؟ د خلیزار ټویټونه به مو لیدلی وي چې هغه ورانکارو ته ګوته نیولې او هغه هر ځل ورانکار یادوي خو خاص ډله یا خاص نوم نه ورکوي. ستاسو نظر څه دی؟
زبدا سے ارجو کما چې زبدی ته د درې عواملو پر اړه کې وګورم. اول عامل چې دی هغه د دې چې تیر دوه کالونه په پاکستان کې، یعنی د ډیورانډ کرښې شرقي خواته چې کوم حوادث روان دي په باره کې، دلته کې پښتنو سیاستوالو خصوصا د پی ټی ایم مشرانو او جرنالستانو او روشن فکرانو په وار وار وی چې دلته طالبان بیا را جمع کیږي او ورو هدفي وجنې زیاتیږي، تختول د پیسو لپاره زیاتیږي او بیا باندې چې تاسو راځئ تاسو مسونتی خلکو باندې حمله او شوي پاکستان په مسونتی خلکو باندې نو دا خبرې کیدی او دا مسلسل اړوي خو چا ور باندې وښنه دي غواړي چې نه دی اوریدلی دا خبرې دا مسلسل وی او دا وخت سره دا تمایل زیات شوی دی دا جمع کیدل یا د نوې سازماندهۍ زیات شوی دی دا یو عامل دی او دې کې موږ دا عامل ترلې شو دي ته خبرو کې چې کله طالبان وایي چې هغوی پلان بی هم لري پلان اے کا ناکام شو نو پلان بی اوی په کار راولي نو پلان بی خو الکه دې شي چې دغه سیمو کې اوی خلک راجمه کی او که دوه کې خطر ناکام شي بیا که اوی نظامی غټ عملیات کوي نو تبا د دې ځایونو نه کوي نو دا یو خبر یو عامل دی چې دا څه شو نه زیات شوی دی او دویم عامل چې دی دا دی چې په شرقي افغانستان کې دا د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ چې کوم غزيات شوی دی خصوصا د کونړ کې چې کوم ویل شوی دی چې ټول اطلاعات چې دی هغوی ته ورکول کېږي بیا هغوی د هغې په رڼا کې ځان عملیات کوي نو د داعش سره د هغوی جګړه چې ده نو پرون د دې خبر د پیښې په هکله خو یو نظر دا دی چې دا شاید چې هغه جګړه ده چې دلته راغلې ده او دا چې کله چا مدرسه وه دا غالباً چې طالبانو سره دوی ارتباط یا تعلق دی او پکې یو کس نیم پکې رسېدی چې هغه چلته فعاله یا سرګند یا پېژندل شوی سره دی نو دویم اړخ دا دی دریم اړخ چې دی هغه دا دی چې تاسو وګورئ چې د نوي سړې جګړې خبره کېږي چینو د امریکې ترمنځ تاوتریخوالی او تمې زیاتېږي نو دې رڼا کې چې سړی وګوري نو پاکستان تام دواړه په داسې ځای کې واقع دي چې لکه څنګه چې په زړې سړې جګړې کې دوی یو طرف یا بل طرف ته ودرېدلي وو او یو طرف یا د بل طرف سره یې جنګ کړی وو یا حمایت کړی وو یو ځلې بیا داسې خبرې لیدای شي او دې ته موږ دې په رڼا کې موږ د افغانستان کې چې کوم اوس روان دي خبرې ترې یا څه مشکلات دي هغه هم په دې عامل په رڼا کې چلل کېدای شي نو څه فکر کوم چې دا د خشونت زیاتېدونکې پېښې چې دي دې باندې پوهېدو دپاره لازمه ده چې سړی دغه درې اړخه ورته وګوري
خټک صاحب تاسو هغه د چین او امریکا ترمنځ تاوتریخوالو ته او کشمکشو ته هم اشاره وکړله نو آیا دا ویره رښتیا هم دومره ډیره قوي شته چې افغانستان یو ځل بیا د دوو یا دریو قدرتونو د رقابت یا د سیالۍ د جګړې میدان وګرځي او بیا هم افغانان د قربانۍ ته چې دا څلويخ کال جنگ جګړو ځپلې دي دا بیا هم دوام پیدا کړی هم داسي
دا خطر موجود ده که چېرته یعنی افغان سیاستمداران مشران روشن فکران یعنی دې باره کې خبرتیا پیدا نه کړي او خلک بیدار نه کړي او د دې د نوي جګړو خلاف سیاسي انتخابونه مقاومت ونه کړي نو دا خطر موجود دی او دا ټولې سیمې ته خطر دی بالاخره بیا افغانستان نه علاوه نور سیمو ته هم خطر دی نو دا بیخي یو معلوم خطر دی او ګوري ابر قدرتونه خپل جګړې نه کوي هغوی خپل قواوې په خپل ملکونو کې ساتي یا که استعمالوي هم محدود استعمال کوي نو هغوی پردي خاورو په پردي بینې اکثر جګړې کوي او افغانستان باره کې خو ګوره دا اکثر کوم خلک وړي چې افغانستان په جګړو کې ښکیل کی نو په ظاهره د افغانستان صفت کوي مګر افغانستان اصل کې جنگ ته وټیل وهي چې دا بیا بیا وایي چې افغانستان د امپراتوري او قبرستان دی نو شوروي سره جګړه به څوک کوي افغانستان به کوي امریکا سره جګړه به څوک کوي افغانستان به کوي نو سبا ته به هم دغه خبره چین په اړه کې مو کیږي نو دا یو واقعي خطر دی او دا صرف وهم یا نه دی ځکه تاسو اسناد وګورئ چې کوم جهاني پتواتو کې خبرې تاریخونه چاپ کیږي او سیاستونه تاسو ګورئ امریکا کې ټرمپ او بایدن کې فرق وي خو فرق دومره اساسي نه دی یعنی امریکا راوتلو او د چین سره یو نوی یو قسم ته مخاصمت یا مخالفت باندې دواړه ګوندونه متفق دي یو رئیس جمهور شي که بل رئیس جمهور شي
خټک صاحب کده حکومتونو په ساویہ باندې خبري وکړو، مثلا د افغانستان حکومت ډیر سولې باندې ټینګار کوي، د بل خوانه په پاکستان کې هم عمران خان څو ځلی ټینګار کړی دی، تازه په تازه د پرونی ویل چې د افغانستان سولې د پاکستان امن او سولې ده، او باید نور هر حکومت چې راځي یا هر څه چې راځي په افغانستان کې پاکستان ورسره ولاړ دی او دا سولې باید وشي، پاکستان د سولې طرفدار دی. نو آیا اول خدا خبره ده چې تاسو د دغو دوو حکومتونو د پنیتونو باندې څه نظر لري، او بل دا چې د دغو دوو حکومتونو تلاس او ترازی چې د سولې په برخه کې عملی وکړي، او تر اوسه یې درې څنګه ارزوي؟ ارزوي
چې تاسو که مطبوعات وګورئ، ریکارډ وګورئ، ورسپانې ژورنالونه وګورئ، نو پاکستان کې یعنی هر حکومت چې پاتې شي ولک نه تر دې وخته پورې ټول دا کلیشای او نمایشي خبرې کړې دي، او عمل دې شي برعکس دی. یعنی وایي چې افغانستان او پاکستان باندې بیا طالبان ورې ورلې گئی، یعنی هلته کې جګړې ولې کوي، مطلب دا چې دا یو خدا خبر ده. او عمران خان د دې نه کتان مختلف نه دی، دا خبر ده چې حقیقت دا دی چې عمران خان برکت دې خبرې ذکر کوي چې هغه اصلا په دې خبرو کې ډېر دخیل نه دی، دلته کې دا جنرالانو کار دی. افغانستان په کبال کې سیاست چې دی دا د جنرالانو لپاره توضیح کېږي او عملي کېږي، ملکي قوتونو ته پکې کم دخل دی، او د عمران خان داسې حکومت دی چې په ده پکې پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کمزور حکومت او تر ټولو کم دخل دی لري په دې سیاست کې.
خټک صاحب، د افغانستان حالات تک نور هم به یو څه ور داخل شو، او پن تاسو ګوري چې په افغانستان کې په روسي کې جګړې زیات شوې دي، زور اخیسته دي، او نن په قندهار کې هم په ارغنداب باندې عملی شوې دي، په نور ولایتونو کې هم په تیر ورځو کې سخت جګړې روانې وي. البته په قطر کې کوشش کوي چې بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ وشي، خو تر اوسه پورې هیڅ کوم پرمختګ نه دی لیدل شوی. نو تاسو نظر څه دی چې آیا دغه د بین الافغاني مذاکراتو د دغه لړۍ چې ده دا ناکامه شوې ده، او آیا پرمختګ نه کېدل په دې معنا ده چې افغانان خپل منځ کې د خبرو د لارې جوړ نه راځي؟
د مشکلات ډېر دي، او ما ته تاسو کو چې دې کې یوازې زړه دې طرفدار نه ما چې د خبره یوازې افغانانو ته مزدو کې سره وایي چې تر ساتي پاتې راغلي دي. حقیقت دا دی چې ډېری خبرې د افغانانو د بس نه بهر دي. د مثال په توګه دوهې چې کومه معاهده شوې په دې کې چې کوم افغانستان نه بهر پایګاوي دي، هغې باره کې هېڅ ذکر نه دی شوی، هغې د غیر فعاله کولو یا د هغې د تړلو تاریخ یا نېټې ټاکل شوې نه دي. نو بین الافغاني مذاکرات دا مسئله تشیل کولی دي چې کوم حملې بهر نه کېږي. نو دغه شی نور عوامل بیا طالبانو دا فکتور چې دی هغه هم یعنی هغوی هم داسې ډېر مستقل نه دي په خپلو ټولو تصمیمونو کې یا تصمیم ګیری کې. دغه شی افغانستان نه چې کوم دولتي هدي اخي کې هم داسې ښکاري چې واحد نظر خو شاید چې موجود نه وي، خیر هغه خو طبیعي خبره دي ټولنو کې ډیموکراسۍ کې اتفاق اختلاف دی آرا، خو بیا هم یعنی دواړو طرفو کې کوم شي کوم بوتلی شي هغه د سیاسي عزم کمی دی، مګر طالبانو دا خبره چې دا دي کې لږ زیات کمی دی، ځکه چې دوی د ښکاري چې د کوم دوی چې خشونت سره کوم احتیاط لري، یعنی هغه ما یقین نه دی چې داسې په اسانۍ له منځه ځي. هغوی خبرو ته کېدي دی دپاره چې وخت کمی کړي او د خپل نظامي کیسې سرته ورسوي. په دې مرحله کې تاسو ګورئ چې افغانستان کې تاسو سړکونه پلونه ورانوئ، چې کوم انفراسټرکچر دی یعنی ساختارونه دي اساسی هغه ورانوي، نو دا خو هغه خلکو کار نه دی چې سبا د حکومت کې راځي. څوک چې حکومت کې راځي خو ته چې شیونه ژغوري، ځکه چې دا شیونه خو د دولت دي، د حکومت نه دي. نن ته یو حکومت کې سبا بل وي بل ورسو بری، مګر دا دولت او دا دولتي طلایي او شتمنۍ او دا خلکو د خدمت لپاره چې کوم شی موسې جوړې دي یا ساختارونه جوړې، هغو له منځه وړل خو یعنی دا خو یو قسم ته بلکې سبا مملکت سره دښمني ده.
خټک صاحب، که چیرته په داسې یو حالاتو کې د یو درېمګړي ته یو درېمګړي خبره رامخته شي، یعنی وویل شي چې یو سالس بالخیر رامخته شي، او د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ دغه خبرې پر مخ بوزي، ستاسو په نظر دغه درېمګړي یا سالس به کوم اړخ وي، او په نړیواله کچه کوم اړخ به غوره وي چې دغه خبرې مخته ولاړ شي؟
ډیر اساسي خبره دا و کنه چې لکه څنګه چې امریکا او پاکستان د دوه مذاکرات مخې بي دي دا خبره په دې پورې په اړه لري طالبانو د دې چې څومره پورې تعلق دی دا دوی ورته کرښه راکاږلې وي او دوی ورته ویلي وي چې پسندا یعنی اور باندې هدا کل کومول دي خشونت او تشدد کته یو کس په دې باندې ورته مخې ولار وي نو دا به شوی وي خو په تاسو سره چې دوی هغه سي په دې کې د هغه نه دي یعنی حساسه نه دي او حقیقت دا دی پښتو کې وایي چې سوځي هغه ځای چې اور ور باندې بلی کړه نو ماته بل څو درې بل قوت نړۍ کې نه کړی افغانستان خلکو سره همبستګي هغوی سره اخلاقي مرستې دا فرض دی په ټول افغانستان کې د سولې حمایت کاغه ترکی دی کاغه هغه هېوادونه دي کاغه مرکزي اسیایي هېوادونه دي روس چین دي ټول په باندې فرض دی افغانستان ګاونډي هېوادونه دنه فرض مت منتها طالبانو په تریس کې په فرق را وستو کې مهمه خبره به پاکستان او امریکا به
د امریکا خبره مو کړ په امریکا کې صدارتي انتخابات هم د را روان دي په صدارتي انتخاباتو کې چې څو ګټل کې ګټي د انتخابات دا به د افغانستان په آینده سیاست باندې څه اثر ولري او کنه
ارزاري چې اول خدای چې دی وګورو چې د رئیس جمهور ترامپ او د هغه مقابله کې جو بایدن ولارتي دی په موزګري کې فرق چې دی هغه ډیر اساسي نه دی یعنی افغانستان د کوو وټولو خبره دواره کوي البته دا چې جو بایدن منتخب شي نو امریکا به زیاته قابل د پیشبینی بشي یعنی امریکای دی بار کې سره به پیشبینی کول شي اوس څه کوي اوس څه کوي ترامپ ورکی دا قابل د پیشبینی نه راځي یو مشکل دی دا مشکل شاید چې رافع شي که بایدن او الیکشن وګټي مګر اوسرا یو فوجان دې ته مهمه خبره ده چې تعامل لري چې انتخابات امریکای کیږي او بیا په څو وخت پس دا امریکای نوی رئیس جمهور چې هغه ترامپ کې بایدن وي هغه به سوګن پورته کوي نو دې وخت ته پورې امریکا کې یو قسم تا ډېر دا ادارې برخه د امریکای د حکومت هغه ډېره فعاله نه دي او امریکا په ځان اخته پاتې کیږي هغه ورته لیم تک پرزیدنت وایي که نه نو دا یو پچلنه چې دې دوران کې چې د خونریزي کیږي نو دې مخنیوی کولو ته امریکا یو قاطع دریځ یا څه ابتکار کولی شي که نه دا یو مهم سوال دی
ډیره زیاته مننه ښاغلی افراسیاب خټک صاحب چې زموږ سره په خبرونه کې حاضر شوې نظریات مو وړاندې
کړې سلامات اوسئ
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز
دا وی دیو دا تاسو زما غاګله واشنگټن ډي سي نه اوري بیا هم خراغلی او د خبرونه په دې برخه کې مونږ سره یو بل قدرمن میلمه دی چې هغه لندن کې میشت خبريال سمي يوسف زي سيب دي چې ورته خراغلاس وي يوسف زي سيب ستړي مشي په خې داغلی
السلام علیکم مننه
تاسو ته مننه سلامات اوریدونکو ته هم نیکی ویلی او سلامونه سلامات وسی یوسف زی سیب افغانستان کې به مو د ورستیو تاریخوالو او تشدد په اړه باندې خبرونه اوریدلې وي او تاسو خو هغه څوک یاسي چې د افغانستان د سولې پروسی هغه خبرې چې په قطر کې کیږي او یا تر اوسه شوې دي هغه محمد نګدینه څارلې دي نو غواړو چې تاسو نظر هم را واخلو په افغانستان کې جنگ زیات شوی دی او د ملګرو ملتونو په وینا په ملکی تلفاتو یا مرګ ژوبلو کې کمه لا هم نه دی راغلی مخنیوي نه دی شوی او د دې مذاکراتو په وجود هم زما پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې دغه تشدد چ روان دی د دې علت تاسو څه وینئ آیا دلیل به دا وي چې په دوحه کې اغه مذاکرات روان دي اغه ناکام شوی دي یاد ده چې فریقین غواړي چې د جګړې په میدان کې یو امتیاز ترلاسه کړي
از مو خیال د تشدد اندازه دومره زیاته شوې ده چې نور د امتیاز خبره هم فکر نکوم چې هغه د نور مطرح دي او فکر کوم چې دلته اوس هدف او جګړې کې تشدد زیاتوالی د واک او اختیار ترلاسه کول دي تاسو ویل چې ملکی کسان وجل شي وي د پاتره شکه په دې جګړه کې ملکی کسان وجل شوی دی خو مونږ باید وای چې په مجبو کې افغانان وجل شوی دی که هغه د طالب له طرفه وي که د حکومت له طرفه وي او په منځ کې بې ګناه خلک وي. زه فکر کوم هر څومره چې تشدد زیاتېږي په هماغه معنا د سولې مذاکرات یا د سولې خبرې د نتیجې پاتې کېږي او د خلکو امیدونه بیخي له منځه ځي. دا که د دې دپاره دا جګړې وي چې د مذاکراتو په زور د مذاکراتو په میز فضار قوي وکړي، زه فکر کوم دا رقم جګړې هغه رقم هم نه دي، هغه ډول هم نه دي. اصل مشکلات دا دي چې امریکایانو او طالبانو چې کوم تړون وکړو په هغو کې دوی سرسري د الفاظ یو بل سره پټ تړون ښکاره تړون دي، خو دا پکې واضح و خلیلزاد مونږ ټولو ته وویل چې طالبان به نور نشي کولی چې په کارونو باندې غټ بریدونه وکړي، غټ تجارت وکړي. خو فکر کوم هغوی دپاره میکانیزم نه و جوړ شوی، داسې ډېر عادي او سطحي ورباندې فکر شوی و. که یو میکانیزم جوړ شوی وای نو ممکن بیا دغه تشدد هم زیات شوی نه. خو به هر حال اوس فکر کوم اخري کوششونه دا کېږي چې پاکستان هم په دې خبرو کې نور عملا شریک کړي او یو نوه طرحه دا جوړه شوې ده چې یو جنګبندي وشي او پاکستان ته هم دغه جنګبندي د مونیټرینګ یا د هغې د کتلو او د جاج اخیستلو دپاره پاکستان، افغانستان، امریکا او طالبان خپل یو ګډه ټیم ولري دغه وټه دغه تشدد زیاتوالی یا د جنګبندي ترسره کېږي هغه وڅاري. خو تر اوسه پورې دغه وړاندیز یو ډول لاغلی ده چې پاکستان نور هم عملا په خبرو په حتی د جنګبندي د کېږي د هغه بهیر کې راشریک کړي او مونیټر کړي. خو تر اوسه پورې طالبانو سره په کومه داسې نشانی یا داسې نښه نه ښکاري چې طالبان د جنګبندي طرف ته ولاړ شي، او داسې ښکاري چې طالبان اوس هم په دې باور دي چې دوی دا نظام باید چپا کړي او مشکلات ډېر زیات دي. په قطر کې خبرې هم
نو طالبان چې د پدی عقیده دي ساسو په نظر په دې باور دي چې د قوت د لارې غواړي دا نظام را چپه کی، نو د دې نتیجه به څه وي په قوت کې؟ به آیا څوک به ورسره ومني د افغانستان خلک، د افغانستان بیلابیل ډلې، قومونه او یا ګوندونه او یا قوتونه، آیا طالبان کولی شي په خپل سر او په یوازې ځان بیا افغانستان هغه نیوی ملسیز ته یوسي؟
متاسفانه طالبانو یو ځل دا تجربه کړې ده، او متاسفانه طالبانو چې کوم سوچ او فکر دا وخته هغه د هغه نویمې لسیزې له سوچ او فکر سره مختلف نه ده. هغوی دا فکر کوي چې پخوا مونږ دا کار کړی، بیا هم دا کار کوو، او د دې کار د کولو دپاره ډېر وخت هم لرو. ضروري ده چې دا دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته، پنځه کاله وروسته وشي. البته اوس انتخابات امریکې ته منتظر دي، دا فکر کېږي که ټرمپ انتخابات ګټي ممکن امریکایي قواوې ووځي، خو که ټرمپ انتخابات وبایلي بایدن پاتې شي او امریکایان قواوې افغانستان کې پاتې هم شي، بیا هم جګړه به یو شکل باندې دوام لري. زه فکر کوم چې اصل مشکل دا ده چې طالبان یو نظامي قوت شوی ده، له ډېرو ملکونو سره یې ورسره واجب دي، خو متاسفانه یو سیاسي قوت باندې نه اوړي. او کله چې یو سیاسي قوت نه اوړي په نتیجه کې دغه ډول بنبستونه رامنځته کېږي چې دوی چې خبرې وشي بیا هم طالب اوس وایي چې زه به یو اسلامي نظام لرم، هماغه اسلامي نظام بیا دوی کومه نمونه هم نه لري او د پخوانۍ نمونه هم نه وړاندې کوي چې دغه نمونه نظام به وي. او په اوسني وخت کې په اسلامي نړۍ کې صنعتي او اسلامي طرز و طریقې والا حکومتونه شته دي، هغوی مثالم نه ورکوي. نو یو قسم ډېر ګونګ حالت ده، او د دې معنا دا ده چې اصل دلته مطلق د جګړې دوام ده او مطلق د قدرت ترلاسه کول دي. په داسې حالاتو کې فکر کوم چې افغان حکومت نور شاید د دې توان ونه لري چې په قطر کې یو ډېر ستر ټریبونال شي، هغوی باید ډېر مصارف راځي، هغوی ته د ستر د حکومت ستر چارواکي په میاشتو میاشتو هلته پراته وي او خبرې هم نه ترسره کېږي. نو زه فکر کوم چې د انتخاباتو پورې د امریکې معطل دي، د هغې نه وروسته متاسفانه افغانستان د یو بل بحران طرف ته روان دی. داسې بحران څو قدمه پرې نه لري، یو سیاسي لرلید د طالبانو هغه اوس هم فوکس دې کوي چې باید موږ نظام را چپا کو ځکه دې فکر کوي کوم مثال نظام چې دوی غواړي هغه بل څوک نه و سرمونی او دوی باید زور نازم را 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 منظم کی او بل جوړ کی بل طرف افغان حکومت ته امریکایان دی وی هم نشو کولای چې خپل زوب د وجنا د فسادونو د وجنا د حکومت ته ادمي توجه دی وجنا او د نور مشکلاتو نه وجنا نشو کولای چې نظام مضبوط کی یا قوی کی نو که امریکایان وځي هم د سنټری چې موږ سره کې د بحران خلاصي ک امریکایان پاتې کیږي بیا هم بدبختانه جګړه به دوام کوي ځکه یو جګړه چې په یو لک خارجي اقوا پوځونو او د افغان حکومت په ټول قوت سره طالب مات نه کړی شو د دې نه وروسته داسې نه بدې کیږي چې داسې یو قوت پیدا کړي چې طالب ته شکست ورکړي طالب هم نشي کولای چې بیا حکومت په زور ونیسي او کوونه چې هم نړیواله ټولنه په دوی ته سره هغه راوي کوي کوم چې په خوا کړي دا دوی دا فکر کوي چې زموږ حکومت ورسېږي بیا نړیواله ټولنه موږ سره ودرېږي زه فکر نه کوم چې هغه دغه رقم فکر د دنیا سره وي چې طالب تر دې حده پورې کېږي چې کابل ونیسي دغه وروسته بیا سره وګوري چې طالب سره کوم نظام راوړي یا نړیواله ټولنه ځینې شرایط څنګه مني طالب دا فکر کوي چې د نظام نشم او مواد مخدر او القاعده او دا نور خلک نه پېدې ما نو دریا برا سره ومه دي چې کوم چې په افغانستان کې دا نور د مرمنو حقوق ته خزو حقوق د جمهوریت موجودواله د دې مهم شرطونه دي او د دوه شاید د نړۍ نور هیوادونه تیر نشي
ډېره مننه ښاغلی سمی یوسفزی صاحب په لندن کې میشت خبریال چې موږ سره په خبرونه کې حاضر شوی ژوندۍ اوسئ
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
قدرمن اوریدونکو او دا مهال زمون سره له کابل نه د طالبانو یو پخوانی چارواکی چې اوس په کابل کې د سولې په برخه کې اړیدل کیږي او د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر دی ښاغلی سید اکبر آغا صاحب هغه سره په خبرونه کې ملما دی چې ورته خراغلاست وي سید اکبر آغا صاحب ستړي مشي په خیر دغلی
مهرباني خدای
وبخ آغا صاحب اول کار دارته وایسي چې په دروسی کې دغه تشدد پیخي په افغانستان کې بيخي زیات شوې دي او ور باندې د امریکا د خاص سازي زلمی خلیزات ټویټونه هم تازه په تازه خبره شوې دي چې ویل دي دغه تشدد تاغه څوک لمن وایي چې د دوی په وینا ورانکاری دي او د افغانستان د سولې لپاره د موقع چلا سره غلي دا بیا ویلا سره نشي غوړم اساسو نظر او پختمه چې تاسو په نظر دغه تشدد څوک دوام ورکوي عامل څوک دي او په دې کې به د چا څه ګټي وي
اور ته دوی وایم چې سلامونه تاسو ته وایو استاک اوریدون ته وایو دوی وایم چې دا تشدد چې دی دا د دې اصلي عامل چې دی یو د اعتمادي او د باوري د چې د خلکو ترمنځ هغه د بنجان موضوع چې و د دوه طرفو ترمنځ هغه د اعتمادي سبب وزریاوي چې هغه په داسې حالات ته باندې واوښتل چې په خپل وخت باندې لکه څنګه چې امریکایانو د دې مسولیت اخستی وو یعنی مسولانه پریکړه د طالبانو سره کړې وو هغه مسولانه پریکړه باندې خبره نه وسوله نو هغه په ځواک فکر باندې هغه شپږ میاشتې ورسېد په دې د دې چې هغه د اعتماد ساجي راولي وو په دې درو څلو طرفو کې چې هغه ملت هم پکې داخل دي یو طرف او بل طرف چې طالبانو حکومت کې دا دي چې دې طرف دې په وو کې ډېر خلک د منځ ولاړ وو هغه اعتماد په دې اعتمادي واوښتي دوهم د اعتمادي سبب دغه وو چې دغه خلک لکه طالبان حکومت ته سره چې نستلی وای دا نه کوم یو اندازه اعتماد راوستي خو هغه هم په دا چې اعلی فکر له چې هغه اختلافات په چرالو هغه اختلافات دې ستې اختلافات یو د پنځم په ګټو په فائدہ باندې نه دي هغه اختلافات دې ته ورسېدل چې هغه اعتماد په دغه کوم درالي چې خپل کو توقع و مې کوي چې اعتماد او باور به راشي په دې کې او بل خبر له هم دا ده چې لکه څنګه چې وستړي د دې اشاره وکړي چې دا ولې دا د دې اختلاف په چی شي باندې وخت او د دې عقل به څوک وي نو که تر باندې پدې کې څه د خارجانو مداخله د پدې نسبت باندې چې د خبره په قطنامه باندې مخالفت په قطنامه باندې وجود لري هغه قطنامه چې موږ ته شوې ده یو طرف ته طالبان وایي چې په قطعنامه دي بنا چې دا خبره یا قطعنامه دي مبنا وګرځي، خو هغه بندیانو په قطعنامه خلاص کړه او مذاکرات هم د قطعنامې د لارې دا شروع شوي دي. نو وایي چې دا مذاکرات چې نور آینده کېږي په قطعنامه دي ول بنا شي، خو بیا هغه و چې د دې قطعنامې شاته هم خارجیان نه ودرېدل. کاشکې دغه قطعنامه چې په یو نیم کال زیات بلکې سکتم دوه کاله په دې باندې د دوی مصارف شوي وو، د طالبانو دغه مجالس شوي وو او د خارجیانو به ډېر مصارف پر شوي وي. خو بیا هم د قطعنامې شاته د دوی درېدل ضرور وو چې دوی ویلي وایي چې دا قطعنامه خو مهمه ده، وایي چې د دې دا خبره په هغه بنا شي وو دغه خلاص موضوع به خلاص شوی وای. نو هغه لا بل تاوان هم ستاسو په فکر باندې چې دلته هر مذاکره یا هر معانده چې د خلکو ترمنځ وي هغه مذاکرې ته ضرورت لري او هغه سالس بل خیر غواړي. نو دلته سالس بل خیر د دې خلکو دا دغه چې دا سالس بل خیر باید چې ملت ته افغانستان کې زما فکر باندې دلته سالس بل خیر هم دوی نه لري ترمنځ. نو چې کاشکې د دوی ترمنځ یو څوک وای نو هغه به دوی سر را نږدې کړي وای، هغه ملامت ته به ملامت ویلي وای، سلامت ته به په سلامت ویلي وای، خو زما فکر باندې هغه کار هم نه وسو. نو دغه مشکلات زما فکر باندې اوس وجود لري. نو د دغه مشکلاتو په وجه باندې زما فکر باندې دغه حالات اوس موږ په افغانستان کې وینو. دغه حالات یې راپیدا کړل وو چې اوس نو په دې حالاتو کې سړی جنګونه ټوله کوي، یعنې جنګونه عاملې چې دي داسې نه دي چې یوازې اوس موږ په خلک یې په طالبانو تاوانوي. نو مطبوعات ټوله د دې طرف په لاس کښې دي. خارجیان یې هم قوي تشویل دل چې په نرخ کښې پرون نابل پرون خارجیانو بمبار وکړي، منطقه خلک هم په منځ کښې ولاړه، مخکې هم وکړي، هلمند کښې هم وکړي، خو زما طالب حکومت یې هم کوي هر وخت.
خو دلته یوه خبره ده وبخښئ، خو دلته یوه خبره ده، هغه دا چې حکومت وایي چې مونږ په یو فعال دفاعي حالت کې یو، حملې د طالبانو لخوا کېږي. مثلا نن تاسو وګورئ په ارغنداب کې هم طالبانو حملې کړي، په هلمند کې هم طالبانو حملې وکړي، په بدخشان، تخار او نور ځایو کې یا چاودنې یا حملې دا د طالبانو له طرفه کېږي. په داسې حال کې چې ټول نړیوال اړخونه د اسلامي تنظیم په شمول په طالبانو غږ کوي چې دوی ډزبندي وکړي او یا اور کم وکړي، خو تر اوسه پورې طالبان دغه څه ته نه حاضرېږي. طالبان په داسې حالت کې څه غواړي؟ ولې حملو ته دوام ورکوي؟ د دې حملو په دوام سره به دوی څه لاسته راوړي؟
لکه ما چې وویل دا خو ډېره ښه خبره وه چې د دوی حملې د دواړو طرفو یا د دروسو طرفو نه وای، ځکه چې طالبان ډېر کوي نور لږ کوي، خو بیا هم ښه خبره به دا وای چې د ټولو طرفو ترمنځ حملې نه وای. خو دا زما فکر باندې دې ته ضرورت لري چې اوس طالبان او امریکایانو چې کومه پرېکړه سره کړې ده دوی هغه پرېکړه رامخته کړي. یو شی د امریکایانو سره په هغه وخت کې وسو چې دا تشکم د طالبانو سره دوی تمجید نه کوي چې هغه اوه ورځې کړي وای، کشکې دوی هغه تمجید کړي وای. بیا اوس په دې کښې دا خبره ده چې مبهمه پاتې ده چې طالبان ورته وایي چې موږ په لویو لویو ښارونو کښې ستاسو سره دا خبره کړې وه چې هلته به حملې نه کوو او که نور دغه کښې چې دي هغه نه وو سره کړي. ښه خبره به دا وایي چې په ټولو منځکو کښې دوی خبره کړې وای. البته که اوس بیا دا خبره وي اوس هم دا ضرور دی چې طالبانو امریکایانو خبره سره وکړي چې دا ملامتیا په چا کښې ده، ملت ته دا خبره ښکاره شي. دوهمه خبره دا ده چې دا حالات چې ما درته وویله چې دا خبره ورځ په ورځ باندې ځنډېږي، دا ځنډېدل دواړه طرفه دې ته مجبوره کوي چې دوی سره راپورته شي یو څه وکړي. نو زما فکر باندې دا اصلي خبره خو به دا ښه وای چې دا خبره ځنډېدلې نه وای. د افغانانو کښې نور دونې توان نهشته د اقتصاد د لارې، د بلې لارې، د بلې لارې. نو زما فکر باندې چې دغه ځم چې دي دا خپله بې باوري بې اعتمادي راولي، دا بې باوري بې اعتمادي هغه سبب و ذریعه د دغسې حالات د یوه طرفه یا د بل طرفه د جنګ سبب و ذریعه ولېږي.
آغا صاحب، ځینې کسان وایي چې طالبان په دې خاطر وخت تلف کوي چې د امریکا قواوې له افغانستانه ووځي، یو ځل بیا دوی هغه دغه خبره چې د دوحې په لوزنامې کې کړې وه چې د افغاني مذاکراتو بین الافغاني مذاکراتو کې به شاملېږي شامل شو، هغه شرط یو څه پوره شوی دی. خو دا د چې نتیجې ته ورسیږي کونه رسیږي ځینې سړون کې وای چې طالبان په دې سره وخت تلفي کوي چې ول امریکایان وزي برته بغه جګړې برته به غواړي چې په قوت سره کابل ونیسي او په قوت سره برته د پنجاب سره خپل حکومت راولي وای طالبان دا خیال په ځان سره لري نو آیا رښتیا طالبان فکر کوي چې په داسې ډول به دوی کامیاب شي او د مذاکرات د لار نه بلکې د جنگ د لارې
ځکه دا نه کومه چې هغه فکر کوي چې طالبان سره وي دلته دا خبرې چې دي د ناقص کیږي ځکه چې خلک بیا دا وایي چې حکومت دا خبره زندګي هلته په بین الافغاني مذاکراتو دو هدف لري یو هدف دا لري چې د خپل وخت تیر کړي یو څه به په دغه کې وزن دي یو څه به وروسته وي یو په بدیانو کې وزن ډوله او ځینې خلک بیا دا وایي چې یا تر حکومت یې زندوي تر د امریکایانو تر انتخاباتو پورې او دا خبره چې تا وکړل ځینې خلک به رښتیا د هغه وایي چې طالبان یې زندوي تر دغه وخته پورې زه فکر نه کوم چې طالبانو سره داسې فکر وي ځکه چې دا نیول به چې اسانه وي بیا ساتل چې دي هغه دې ته ضرورت ته چې ټول افغانان په دې کې حصه واخلي نو هغه په دغه رقم باندې زما فکر باندې ښه کېږي چې دوی بین الافغاني مذاکرات کې د افغانانو د ملت ته شرکت ورکړي او یو په اسلامي نظام باندې دواړه توافق ته راولي البته په افغانستان کې په حکومت کې لږ خلک راځي که په طالب کې وي که غیر د طالب او نور خلک وي چې هغه خلک چې دي هغه خاینین خلک نه وي ښه خلک وي او صلح غوښتونکي خلک وي او د دغه ملت باندې رحم لري نو دا خو د ټول افغانانو غوښتنه ده او زه فکر نه کوم دغه مخالفتونه چې تا یاد کړی دا مخالفتونه عام دي چې دا د احتمالات ته عام دي چې خلک په طالب کې وایي په حکومت کې وایي
او هغه صاحب یو بل مهمه خبره چې دا غته سم مخکې د سالس بلخیر خبره وکړه چې اوس کېدی سي د دوی ترمنځ یو دریم غړی را پیدا شي چې د مذاکرات د دوه مخته ولاړ شي خو یو خبره بل چې دا غدا ده چې کوم اړخ باید دریمګړی وسی د دغه دریمګړی په باب باندې هم اختلافات شته ځینی کسان چې طالبان به طرفه غنی او غوته دولت د یو جانبدار په سرګه ګوري او یا که حکومت ورته د به طرفه وي غته طالب جانبدار خطاب کوي نو فرض مثال کوم ملک یا کومه ډله یا کوم شخص کې دی چې دریمګړی شي ساس پنه ده
اول خو ځکه په لوام چې ولکنه درېم ګټوب نشي کولای نن سایګان دلته درېم ګټوب ته ولې چې دغه چې هغه هم دا چې دی یو طرف ته یو پښ یو ام سایه د بل باندې یو پښ ابل ام سایه به بیا دی یو پښ د بل باندې یو پښ دغه چې پدې کې دا په دې کې چې دی درېم ګړې یا غانا کېدل شي چې د افغانستان ملت ولسي او ملت ولسي کې مربه طرف ته خلک لرو هغه لستونه جوړ شي د قومو مراد پکښ وشي او د هغې طبقې مراد پکښ وشي چې علما دي قومي سپین ږیري دي او مثلا استادان دي د پنتونو او دغه دي ځوانان دي د ټولې وی بیا څوارو طرفو ته لیست پیښ شي او کچا پچا کې ملاحظه درلوده هغه معقوله و دلایل معقول درلوده هغه دوری شي دغه په دینو راوستل شي دا ملت کولای شي چې مزګوري توب وکړي او په ملت باندې اشاره دواړه طرفه قانع کړي
ملت مثلا تاسو په نظر څوک ملت خو یو سازي لري تاسو په نظر څوک کولای شي چې دا سي وسازي اوسي چې هم طالب ته او هم حکومت در منلو وړوي خو هغه کسان چې سیاستوال دي یا د خلکو د ډلو مشان دي دوی ټول په یو ډول نه یو ډول د خواوی پورې اړه لري یا په حکومت کې یا اوس یا په خوا شریک پاتې شوی دي نو ملت خو دا سي پیژندل شوی اساس نه لري چې د هیڅ خواني
دا خلک مرګیر لرو چې هغه په حکومت کې ملي دي سی وی په طالب کې ملي دي سی وی او هغه هم ملت را ټولولای شي او خبره ده دا هم احتمال لري چې دشتي وسی چې یو څوک په طالب کې سو وی وي سلطنت یو څوک په ملت حکومت کې سو وی سلطنت یو هغه دي په اتفاق باندې ملت خلک را ټول کې او طالب ته دي پیښ کې او حکومت ته دي پیښ کې دام کېدلای شي د دې لپاره ډېرې طریقې کېدلای شي دا ډېره اسانه خبره ده چې دوی په دې کې خپل هم ته کولای شي چې د ملت دواړه طرفونه چلته سره ناشتي هغه په ملت کې د خلک بې طرفه خلک په خپله نامنویسه کې چې دغه خلک ډېر راستي زموږ تر مابین د خبرو وکړي دا د دې لپاره ډېر ښه ښه دغه ته ځکه چې دا ملت ډېر په تکلیف دی ډېر په عذاب دی هر سړی اوس د ځانه مصرف کوي چې په افغانستان کې صلح حراسي او هر سړی کوشش کوي چې په دغه حالاتو کې بې طرفه واخلي
ستاسو په نظر که ملګري ملتونه په دې کې منځګړتوب وکړي په دې کې څه مشکل دی
ملګری ملتونه چې دی یو مشکل لري چې هغه مخامخ هغه باندې طالب ملاحظه ولري ځکه چې دا افغانستان کې چې دا غرب را پیښ شوی دی د ډیر وخت دا د ملګرو ملتو په امر باندې شوی دی. امریکایان ملګرو ملتو ته پیشنهاد وکړي یا د نورو غربیانو چې راغلي دي ملګرو ملتو ته پیشنهاد وکړي چې موږ ترګری د پاره او د باور مخدرو د استقبال د پاره او دا چې د دیموکراسي د اصول د پاره دی او باندې د درې خبرې وکړي دا اوس یو د وخت له بیا افغانستان تراله نو د دې خلک د یو طرف کې کېدلای شي چې هغه به د ملګرو ملتو خبره باندې دا نیوکو اتحاد وکړي او دا به وایي چې ملګرو ملتونه به نور هم دلته دا کوشش وکړي چې خپل خبره دلته ثابت کړي چې خپل ناکامي صدا شاته نو زه فکر نه کوم چې د ملګرو ملتو خبره به خلک ومني.
که په ملګرو ملتونو باندې طالب ملاحظه لري نو بیا که نور سازمانونه مثلا د اسلامی همکاری سازمان چې د اسلامی ملکونو یو جوړ شوی تنظیم دی کاغه په منځګړی توبو کې طالب په هغه کې هم څه تنقید ولري
یا فکر نه کوم چې په هغه کې دی دغه ولري خو البته کوم ملاحظې په بعض اشخاص او افراد کې ولري او هغه بیا وایي چې دا اشخاص او افراد چې په دې کې دغه نه لرو یا مثلا په نورو ملکونو کې هم داسې خلک شته چې هغه په طرف خلک وي مشروع معروف خلک وي نو په هغه باندې د دې دواړو طرفو دغه راتللی چې دواړو طرفو په هغه باندې قناعت وکړي بیا هغه راولات چې دې ته زمینه برابره کړي چې نن په افغانستان کې بیا داسې خلک ورته راټول کړي چې هغه د دواړو طرفو قناعت راتللی چې هغه خپله د دې په مابند کې پرېکړه وکړي. خو زه فکر کوم چې خبرې ډېرې اوساد او د سولې خبرې خو دا چې نورې چې د کوي دلته خلک سره هغه جلا خبره ده.
کچیرته دا تشدد او جګړه دغه سي دوام پیدا کیو د قطر مذاکره هم پرمختګ ونه کړی نو تاسو په نظر څومره د امکان تاسو ګوري چې د افغانستان د سولې دغه پروسه له سقوط او ناکامۍ سره مخ شي؟
د فکر کوم دا یو بل خبر کوم چې د سولې خبره وسند امریکایانو کلیه د امریکایانو په لاس کې ده که امریکایانو وغواړي لکه د بندیانو موضوع چې شپږ میاشتې وځندل او فتوم په دې باندې چنګو چې دا بندیان به نه خلاصيږي خو بعد شپږ میاشتو امریکایانو په دې کې شدت وکړي ټینګار یې وکړي هغه بندیان هغه دې خلاص کړل اوس هم ځوابه که چېرې امریکایان په دې کې ټینګار وکړي چې دا خبره به خامخا خلاصېږي یا د خپلې توقفنامې شاته ودرېږي دا مو دفاع وکړي نو زه فکر کوم چې دا موضوع به خلاصه شي ورنه که داسې نه وي نو بیا دا د دې خبرې څه بیا دا اخلو چې دا مذاکرات چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ تېر شول یا اوس دا مطلق یو خدا او یو چم او اخلاص پاره کې نه و اراده نه و پاره کې نه دا د اراده احتاج
ډیر زیات مننه خاغلی سید اکبر هغه صاحب چې موږ سره په خبرونه کې حاضر شو او خپل نظریات مل موږ سره شریک کړل ژوندۍ اوسئ.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د خبرونه په دې برخه کې زموږ سره یو بل قدرمن میلمه را سره دی چې هغه صفت الله صحاف صافی په افغان پخوانی سفارتکار او همدارشان سیاسي چیرونکي او شنونکي دی چې له کابل نه موږ سره د ټلیفون پر کرښه دی. صافی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
مننه سلامونه تاسو او اوریدونکو ته.
صافی صاحب که راشو دغه روسي جنجالونو ته او روسي تاوتریخوالو پیښو ته په افغانستان کې په پیښې دودي او تر سره کیږي پرې لړ کې نن موږ خبر واورید چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې ځینې قوتونه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یا تعلقات خراب کړي او بلخوانه خلیلزاد هم یو ټویټ کړی دی وغه کې ویل دی چې په افغانستان کې تشدد او تاوتریخوالی چې دوام لري د خلکو وینې تویدنې چې دوام لري وایدا د ورانکارو کار دی چې غواړي د افغانستان د خلکو نه د باروتو او د مردکیو یا د مرمیو په څیر کار واخلي. غواړم اول تاسو نظر په دې باندې راوخلم چې دغه قوتونه یا دغه خرابکاري بل اخره څوک دی؟
یو څه چې هغه واضح دي په اوسنۍ مرحله کې هغه دا دی چې د یو خانه د افغانستان د سولې مسله د بل هر وخت نه ګرمه او ممکن ښکاري د بل خانه د دواړو او د خواو ترمنځ یعنی د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ هم دا ډول په کل کې د امنیتي وضعیت په مزید خرابتیا هم ممکن ښکاری او دغه ورستۍ نشانی هم دغه سره راځي چې متاسفانه دغه دویم اپشن یا دویم انتخاب په اوسنی وخت کې د دواړو لورو په وړاندې مطرح دی او هغه بد اړخ یې بیا دا دی چې دغه اوسنۍ جګړه متاسفانه د سیاسي موخو لپاره دغسې شدیده کیږي، ځکه چې د دوحې د تړون نه وروسته د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ زه فکر کوم جګړه خپل ماهیت له لاسه ورکوي او دغه اوسنۍ کوم زور ازمایي چې د سیاسي موخو لپاره ده، نو هغه زورونکی اړخ دا ده چې افغانان په دغه سیاسي موخو لپاره وینه پرې کوي، قیمت پرې کوي، بشري قیمت پرې کوي او په تنګ کې ویلی شو په اوسنۍ مرحله کې چې سیاسي حل همدا ډول نظامي اپشن دواړه هممهاله روان دي او وګورو چې په آینده ورځو کې هفتو کې بالخصوص د امریکا د متحده ایالاتو د انتخابات نه وروسته د سولې پله درنیږي په افغانستان د افغانستان په قضیه کې او که جګړه بېته د سر نه یوازینی انتخاب د ټولو اړخونو په وړاندې وي. زه فکر کوم په بهرني بود کې اقلا جګړه د انتخاب نه ده، دغه وضعیت باید ټول اړخونه داخلي اړخونه البته په افغانستان کې درک کړي که طالبان دي او که د افغانستان حکومت دی او حتی پاکستان، ځکه چې شل کاله وروسته دغه جګړې ټول اړخونه دې نتیجې ته رسولي دي چې دا د نظامي لارې نه د دې وضعیت حل او یا برلاسی یا یو طرفه کول ناممکن ده. بنا آیا موږ اماده یو؟ موږ اماده یو چې راتلونکو شلو نورو کلونو لپاره همدغسې یو چک چې په هغې کې په نهایت کې فرصتونه له منځ نه ځي، په هغې کې په نهایت کې د سیمې لپاره مزید خرابتیا او همدا ډول مشکلات ایجادیږي، تنها د افغانستان لپاره نه بلکې د دې تاثیرات اوس احتمال د دې ډېر دی چې زموږ د سرحدونو نه بیرون شي. نو بنا آیا دې ته اماده یو؟ زه فکر کوم چې اکثریت نه په افغانستان کې او نه په سیمه کې د اپشن ته یا انتخاب ته اماده نه دی.
او صافه چې تاسو د فرصتونو د لاسه وړلو خبره وکړه او دا خبره د خلیزات په ورستیل ټویټ کې هم بیا یاده شوې ده چې دا موقع هر وخت لاس ته نشي راتللی، خیلی له لاسه ولاړ شي. نو که چیرته داسې وشو چې د افغاني مذاکرات نتیجه ورنکي او یا جګړه نور هم پسې زور واخلي، تاسو څه فکر کوئ چې د امریکا غبرګون به آینده کې افغانستان ته څه وي؟ آیا په همداسې حال کې به یې پرېږدي او لاړ به شي؟ بیا با افغانستان خپل منځي جګړو کې په کلونو کلونو دوام پیدا کړي؟
درې مسلې دي. یو دا چې اول باید اجازه ورنکړو چې دغه موقع ضایع شي، یعنی دا احتمال موجود دی، بالخصوص دغه اوسنۍ پیچیدګیانې چې ګورو، د موقفونو لریوالی چې ګورو، تفاوت د نظرونو چې ګورو، د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د پایل نه وروسته د څلوېښت ورځو یا بیشتر د دې نه د تېرېدو باوجود په طرز العمل د نه توافق موضوع ده. د افغاني اړخونو اراده او تعهد سولې ته البته ولس نه وایم، دغه څوک چې ښکېل دی په دې پروسه کې دا د سوال لاندې راولي. بنا دې ته باید اجازه ورنه کړو، ځکه چې خدا نه خواسته که دغسې یو موضوع ترسره شي نو قیمت یې ډېر لوی دی. بدیلې جګړه ده، بدیلې تباهي ده، بدیلې د اوسني وضعیت دوام دی. او بیا هم زه تاکید کوم چې د دې نه وروسته د دغسې یو وضعیت دوام فقط او فقط افغانستان ته تاوان ورکوي او افغانستان ته ډېر بایلونکی دی. یو دویمه موضوع د امریکا متحده ایالاتو موقف، دا یو اساسي سوال دی. سمه ده چې بعضې تحلیلونه به دا وایي چې شاید د امریکا متحده ایالات او که دغه د سولې مسله ممکنه نشي د افغانستان سره په امنیتي تعهداتو باندې ودرېږي، اما په نهایت کې دغه موږ د امریکا متحده ایالات سره په تېرو شلو کالو کې هم د جنګ شریکان وو، یعنی د افغانستان لوری، اما بناً په افغانستان کې ثبات رانغی، هغه څه چې د افغانانو توقع وه، بالخصوص چې تمرکز ټول په جګړه باندې د افغانستان په خاوره وشو. در حقیقت چې دغه جګړه د بیرون نه اداره کېدل او مدیریت کېدل او د جګړې ته لمن وهل کېدل او اقلا دغه ژوندی ساتل کېدل، بناً دغه ډول دوام زه فکر کوم هم افغانستان ته ګټه نه لري. اما اساسي موضوع دا ده چې امریکا متحده ایالات شاید دې ته تیاره نه شي چې د دې نه وروسته که د سولې انتخاب ناکامیږي هغه بیا د افغانستان سره د یو بل فصل د جګړې د مخکې وړلو تصمیم ونیسي، بالخصوص چې روان جنګ په افغانستان کې دا نور نه داخلي حمایت په پاکستان کې لري صرف نظر د عناوینو نه صرف نظر د دې نه چې موږ جستیفیکیشن وړاندې کوو دې جګړې ته او نه بندلي حمایت یعنی دغه جګړه لري یعنی حتی تاسو خپل هلته یاست امریکایي ولس نور د افغانستان جګړې حمایت په ډېره ټیټه کچه شاید موجود وي یا نه وي اصلا او مهمه خبره بیا دا ده چې ټول ګوندونه یا مطرح ګوندونه که ډیموکراتان دي او که جمهوري خواهان دي دواړه تقریبا د افغانستان سره د تعامل په برخه کې ورته نظر لري نو زه داسې لوی تغییر او تفاوت نه ګورم د امریکا په پالیسۍ کې.
صافی صاحب، که چیرته خدای مکړه د سولې عمل ناکام شو او افغانستان بیرته د جګړو لمن ته ورولوید، نو څه فکر کوئ چې هغه وخت جګړې چې مثلا د 2000 کال نه مخکې د طالبانو په وړاندې د شمال ائتلاف جګړې وي، هغه ډول جګړې به بیا وشي او که دا ځل به د جګړو او د مبارزې او د مقاومت بڼه بدله وي، دا ځل به طالبان له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي؟
زه فکر کوم چې وضعیت تغییر کړی دی په دې معنا چې اصلا دغه زموږ اجتماعي زموږ دغه یعنی حتی ټولنیز بدلونونه چې په افغانستان کې راغلي دي، آیا طالبان اماده دي چې دې سره ځان عیار کړي دغه حقیقتونه ومني؟ یعنی که موږ خو دا وایو چې طالبان د افغانستان خلک دي او په څنګ کې د افغانستان کې د ژوند حق لري، د ژوند تر څنګ سیاسي حقوق لري، دوی کېدلی شي د افغانستان د آینده یعنی سیاسي آینده برخه اوسېږي او وهنه برخه یې اوسېږي، اما په څنګ کې که دوی دغسې یو تصور لري چې د فاتحانه مسله مطرح کوي او غواړي چې واک یا اقتدار په انفرادي ډول باندې انحصاري ډول لاس کې واخلي، د نورو شراکت منتفي کړي، او په عین وخت کې دغه حقوق، اجتماعي حقوق، افرادو حقوق، سیاسي حقوق، دغه تنوع د دې ټولنې، دا ټول مسایل دوی زه فکر کوم نظر انداز کړي، نه تنها چې افغانستان یې نه مني بلکې هغه څوک چې د دوی حمایت کوي هغه د دوی نه بیا د یو ابزار په صفت استفاده کوي، او سبا له به همدغه سیمه ییز هیوادونه د طالبانو واک په کابل کې په رسمیت نه پېژني لکه څنګه چې تجربه شوی دی. بناً طالبان باید دغه زیرکتیا او دغه هوښیارتیا دغه شل کاله مشکلات او د دغه عمره خیل کېدلو په جګړو کې او دغه اوږد د دردون نه ډک سفر دوی هم درلود په نهایت کې، د دوی نه باید درسونه اخیستي وي، او دغه اوسنی فرصت چې په نهایت کې د نورو افغانانو سره یو ځای د افغانستان د مستقبل په باب باندې مشترک تصمیم نیونه ده، په دې کې باید خپل اړخ نه انعطاف هم وښي، تعهد هم وښي او ګذشت هم وکړي، او همدغه ډول د افغانستان د حکومت د لورې نه هم دغه توقع موجوده ده او د نورو سیاسي او مطرحو قوتونو نه هم دغه موضوع مطرح ده. اما زه بیا هم دغه توره سیناریو چې بحث پکې کېږي چې موږ دغه داخلي جګړو ته ځو، زه فکر کوم هغه بعیده بولم، ځکه سیمه ییز او نړیوال او همدا ډول د افغانستان داخلي وضعیت ډېر فرق کړی دی د نویو مکلونو په تناسب باندې. البته چې دغه امکان شته اما ډېر ضعیف ښکاري زما په اند باندې.
ډېره مننه ښاغلی صفت الله صاحب صافی، ژوندي اوسئ.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د وی او ای دی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې د هلو وی او ای دروانو چارو خبرونه چې تاسو له واشنگتن ډی سی نه واوریدله، په څو شیبو کې به زموږ خبری خبرونه پیل شي چې زما بل همکار به تاسو ته د ورځې مهم ریپورټونه او خبرونه پکې تاسو ته وړاندې کړي. نو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ، یو د ورځې په اوږدو کې زموږ ویب سایټ او فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام هم تعقیب کړئ او هغه وڅارئ. نو تر تاسو نه اجازه غواړو، تر بلې خبرونې پورې الله مو مل شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. www.voadiwanews.com. Here in a